آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
په نړۍ کې په میلیونو مسلمانانو پرون د دوشنبې په ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ولمانځله. د امریکا جمهور رئیس وایي د نړۍ راتلونکي ثبات د افریقایي ملکونو په سوکالی پورې اړه لري. د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې د روسي پلو یاخیانو نه سیمې نیولې دي. د امریکا د غشنا رادیو قدر من اوریدونکو و السلام علیکم. د اختر دویم ورځ مو مبارک سه. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې مو په خیر تیریږي، دا د دې ساعت په لومړۍ نیم ساعته پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره، د ترهګرۍ په هکله د ولسمشر کرزي د وروستیو څرګندونو په هکله رپورټ لرو، په کندهار او نورو جنوبي ولایتونو کې د کوچني اختر د لمانځنې په هکله رپورټ لرو، د امریکا د انتخاباتو په هکله رپورټ لرو او د امریکا ژغ سر مقاله ده. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او زمین مومن صاحب به تاسو ته وړاندې کړو.
په درسته نړۍ کې په میلیونو مسلمانانو د روژې مبارکې میاشتې نه وروسته پرون د دوشنبې په ورځ د واړه اختر لومړۍ ورځ ولمانځله، مګر په فلیپین کې تاوتریخوالی پیښ شوی او د غزې په تړانګه کې د جنګ په سیمه کې د اختر لمانځل تیت غوندې وو. په افغانستان کې هم د اختر د لمانځه په ادا کولو سره اختر نه پیل شو. په کابل او نورو ولایتونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. ولسمشر حامد کرزي د اختر لمونځ د نورو حکومتي لوړ رتبه غړو، د اسلامي هیوادونو د ډیپلوماتانو او د پارلمان د یو شمیر غړو سره د ارګ په جومات کې ادا کړ. د ابو سیاف د افراطي ډلې تقریبا 50 وسلوالو د فلیپین په جنوب کې په هغو موټرو باندې ډزې وکړلې چې یو کلي ته د اختر په میله کې د ګډون لپاره ور روانو. په دغه حمله کې 20 تنه ووژل شول او 12 تنه نور ټپیان دي. په غزه کې په سلګونو کسانو پرون سهار د اختر لمونځ په یوه جومات کې وکړه. دغه عبادت کوونکي په زیاد دي چې په میله کې برخه واخلي ځینې کورونو ته ولاړل، په داسې حال کې چې نور یې هغو زورو فلسطینیانو قبرونو ته ولاړله او دعا ورته وکړه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د درو هفتو د جنگ په وخت کې وژل شوي وو. په سلګونو عبادت کوونکو د کوالالمپور په ملي جومات کې د ملیزیا د هغو دعا الوتکو د قربانیانو لپاره دعا وکړلې چې یوه د دې میاشتې په سر کې د اوکراین په ختیځ کې راغورځول شوي وه او بل یې د مارچ په میاشت کې چې بیجنګ ته یې پرواز کوو په هوا کې لا درکه شو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کوچني اختر په مناسبت د امریکا مسلمانانو ته او د نړۍ مسلمانانو ته خپل پیغام وړاندې کړی دی او ویلي دي چې څرنګه چې پرون د امریکا د متحده ایالاتو ټول نړۍ په ګوډ ګوډ کې مسلمانانو نیکمرغه کوچني اختر ولمانځه، زه او میشل اوباما خپلې نیکې هیلې او پیرزوینې هغوی او د هغوی کورنیو ته وړاندې کوم. د شورتې د روژې نیولو د نفس د تزکیې او د بېوزلو سره د مرستې وخت و. په داسې حال کې چې اختر د روژې د مبارکې میاشتې پای دی، اختر د هغو ګډو ارزښتونو ښکارندوی هم دی چې موږ یې په انسانیت کې سره یو ځای کړي یو او هغو مکلفیتونو ته پیاوړتیا وربخښي چې د بېلابېلو عقیدو خلک یې د یو بل پر وړاندې لري. په تیره بیا هغه کسان چې بېوزلۍ، جګړې او ناروغۍ ځپلي دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې اختر هغه زیات شمیر لاسته راوړنې او مشارکتونه راپه یادوي چې امریکایي مسلمانانو زموږ د ملت د یو موټی والي او د ولسواکۍ د ټینګښت لپاره ترسره کړي دي. له همدې کبله دلته په امریکا او په ټوله نړۍ کې د بېلابېلو عقیدو درلودونکو خلکو تر څنګ درېږو تر څو د حقونو ساتنه یې وکړو او د خپلو ټولنو پر وړاندې د هغوی د ژمنو هرکلی کوو. مرد امریکا د حکومت په استازیتوب په امریکا او ټولې نړۍ کې مسلمانانو ته د خوښیو او نیکمرغیو څخه د ډک اختر غوښتونکي یو. اختر مو مبارک سه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ او سیمې خبرونو ته ادامه ورکړو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د نړۍ راتلونکي ثبات د افریقایي ملکونو په سوکالۍ او پر خپل ځان تکیه کولو پورې تړلی دی. ښاغلي اوباما دا تبصره پرون د دوشنبې په ورځ په واشنګټن کې د 1500 ځوانانو یوې ډلې ته یې کوله چې د افریقا د ځوانانو مشرانو لپاره د واشنګټن د فیلوشپ په لومړۍ غونډه کې برخه اخیستې وه. په امریکا کې د مشرتابه د شپږ هفتیزې روزنې په غونډو کې دغه ځوانان برخه اخلي. د ځوانانو دغه غونډه د امریکا او افریقا د مشرانو د عالي غونډې نه د مخه کیږي چې بل هفته به پکې د افریقا تقریبا 50 مشران برخه واخلي.
د اوکراین پوځ وایي پرون د دوشنبه په ورځ د روسیې پلو یاغیانو هغه سیمې ته نږدې چې د مالیزیا الوتکه پکښې راولیدلې ده نورې سیمې هم نیولې دي. پوځ وایي د الوتکې د تور باکس معلومات ښیي چې الوتکه په توغندي باندې ویشتل شوې ده او سقوط یې کړی دی. د پوځ نطاق اندري لیسکو پرون د دوشنبه په ورځ په کیف کې ویل چې امنیتي قواوې د روسیې سره سرحد ته نږدې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو یاغیانو په خلاف خپلو حملو ته زور ورکړی دی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نه وایي چې د غزې وضعیت خراب دی او دواړه اسرائیل او حماس د وضعیت په خرابېدو کې جرام دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ د نورو مشرانو په څیر د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. هغه دواړه خواوې په دې تورن کړلې چې غیر مسؤلانه اقدامات یې کړي دي. هغه وویل
ان د نیم اف هیومانټی د وایلنس مست استاپ.
د بشریت په نامه باید تشدد ودرول شي. مګر د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سمدستي وربن لپاره هلی د خاور سره برابر کړي او په خپل تلویزیونی وینا کې خپل وطنوالو ته ویل دوی باید د حماس سره د جنگ لپاره چمتو وسی.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په غزې کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د ختمېدو هر ډول موافقه دې ته زمینه مساعد کړي چې حماس او نورې تروریستي ډلې بې وسلې سي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر نن دا خبره هم وکړه چې هیله لري چې د اوربند پر سر موافقه رامنځته سي، خو هغه دا خبره هم وکړه چې د حماس د ډلې بې وسلې کول ډیر مهمه موضوع ده تر څو د اسرائیلو امنیت خوندي سي. هغه داسې وویل موږ همدغه راز په دې باور یو چې د غزې د بحران د حلولو په هر ډول پروسې او معقولې حل لارې کې باید چې د حماس او نورو تروریستي ډلو بې وسلې کول هم شامل وي، او موږ د اسرائیلو سره او د سیمې د نورو ملګرو هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره کار کوو تر څو دغه هدف ته ورسیږو. ښاغلي کیری ویل چې امریکایي ډیپلوماتان خپلو هڅو ته ادامه ورکوي چې د دواړو خواوو ترمنځ بالاخره بندیز ته او اوربند ته لاره ورسي.
د لیبیا مرکز ترابلس ته نږدې د تیلو په یو بلې ذخیرې کې هم اور لګېدلی دی. د اطفایه مامورانو وایي چې وضعیت د کنټرول نه وتلی دی. تر دې نه مخکې د خبري راپورونو په اساس د ترابلس نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د تیلو په یوې ذخیرې کې اور لګېدلی و. د ترابلس د نړیوال هوایي ډګر په 15 کیلومترۍ کې اوسیدونکو ته ویل شوي دي چې د سیمې نه دې ووځي.
د الجزائر د هوایي شرکت د رالویدلي الوتکې تور بکسونه نن پاریس ته انتقال شول. د الجزائر د هوایي شرکت یوه الوتکه تېره اونۍ راولویده چې پکښې 113 سپاره کسان ووژل شول. فرانسې ویلي دي چې غواړي د الوتکې د رالویدو په اړه تحقیقات وکړي. د فرانسې د ترانسپورټ وزیر وایي چې دوی به د معلوماتو جاج واخلي چې ولې دغه الوتکه راولویدله.
د دې لپاره چې د ایبولا ویروس نه مخه نیول شوې وي، لابیریا نه غواړي چې خپل اکثره سرحدونه وتړي چې په لویدیځ افریقا کې ورنه تقریبا 100 تنه امر شوي دي. جمهور رئیس ایلن جانسن سرلیف د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د منروویا بین المللي هوایي میدان او درې نور مهم سرحدونه به خلاص وي چې د دغې ناروغۍ مخه ونیول شي. البته په دوی کې به هم ځینې اقدامات کیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
قدم نن اوریدونکو زمرد د واشنگتن د سټیونو د افغانستان سیمینری پارک له خبرونو اوریدل وسم راځو د خبرونی لمړی مطلب ته. لکه څنګه چې موږ د خبرونی په پیل کې ویل د افغانستان جمهور رئیس حمید کرزی ویل دي چې په دغه واد کې د جمهور ریاست د انتخاباتو وروسته د مخالفو وسلوالو بریدونه زیات شوی دي. د کابل څخه زمرد خبريال اکرام شنواری په دې اړه رپورټ لیږلی دي چې په ګډه به وارو.
جمهوری سمیت کرزی وی چې دا بریدونه دومره سخت او پراخه دي چې په تیرو 14 کالو کې بیلګه نه ده لیدل شوې.
په لکهو لکهو په سلهاو زر افغانان راوتل، کمپیننه وکړ، ټولنی وکړ، اجتماعات جوړ کړ، خو الحمدلله چې یو سړی حتی زخمی هم دوسو او ټول په خیر تیاسو. خو در انتخابات وروسته کله چې انتخابات تمام شول، کله چې د رای شمیرنه شروع شول، هلته پر افغانستان حمله شروع شول او شدید حمله شروع شول. په دې سفر لسکاله کې زموږ پر هیواد داسې شدید حمله نه وي لکه په تیرو دوه میاشتو کې.
جمهور رئیس کرزی ویل چې دغه بریدونه ترڅنګ افغانستان ته د بهر نه د وسلوالو جنګیالیو د ننوتلو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی دی.
زموږ دولتي ارګانونه روزمره او متواتر راپور کوي چې خارجي ترورستان په ډېر وسیع پیمانه او په ډېر تعداد افغانستان ته داخل شوي دي او دلته پر افغانانو حمله کوي.
جمهور رئیس حمید کرزی چې په ارکی د کوچني اختر د لمانځه د ادا کولو وروسته خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې په دغه بریدونه کې په زیات شمیر ملکی تلفاتو سربیره افغان امنیتي ځواکونه ته هم مرګ ژوبله رسیدلې. جمهور رئیس کرزی ویل چې هغه ځوان افغان چې د طالب په نوم په افغانستان کې مري د پرې خوشاله دي.
د طالبانو پر مشرانو رښکو چې پر افغانانو جنگ بند کړي او د پردو او د پردي ترورستانو دراتګ زمينه ساز نشي او د افغانستان د ناامني او بې ثباتي زمينه ساز نشي. سوري تجراسي او د خپل ورونو او خويند سره د امن او عزت ژوند وکړي.
جمهور رئیس حمید کرزی یو خبريال د دې پښتنې سره موافقه ونه کړه چې ګوندي په غور کې چې 14 سنه ملکی افغانان وژل شوي دا د هغو طالبانو په لاس وژل شوي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت لخوا له بنده خوشي شوي دي. جمهور رئیس کرزی هیله خوده چې په افغانستان کې به د انتخاباتو نتیجې ژر معلوم شي او افغانان به نوی جمهور رئیس او نوی حکومت ولري. جمهور رئیس حمید کرزی د کوچني اختر په مناسبت دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د افغانستان جمهوریت دواړه کاندیدان د هیواد نه بهر تللي دي. دغه دواړه کاندیدانو ته نږدې منابع وایي چې دا دواړه کاندیدان به د کوچني اختر د پیسو رسیدلو سره سم بیرته وطن ته راستانه شي. ډاکټر اشرف غنی احمدی د کوچني اختر په مناسبت په یو ویډیوي خبر شوی پیغام کې د خپل سیال ډاکټر عبدالله عبدالله سره د ملي وحدت د حکومت جوړېدو نه دفاع کړې.
د ملي یووالي دولت جوړول معنا دا ده چې موږ د ولس ارادې ته، اساسي قانون ته، د سولې غوښتنې ته، د ژور اصلاحاتو د راوستو دپاره ژمن یو او دا به انشاءالله تعالی ترسره کوو.
خو د ډاکټر عبدالله عبدالله ټاکنیز دفتر تر اوسه د کوچني اختر په مناسبت د ډاکټر عبدالله پیغام رسنیو ته نه دی استولې. د افغانستان د حکومت دوه مخالفو وسلوالو ډلو مشرانو هم د کوچني اختر په مناسبت په جلا جلا پیغامونو کې افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي ورکړې ده. د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند په خپل پیغام کې وزل بیا په افغانستان کې د امریکایي اډو د شتون سره مخالفت ښودلې دی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په صورت کې په خپل وسلوالي مبارزې باندې ټینګار کړی دی. همداشان ملا محمد عمر اخوند په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسلې ته د خپل جنگلیو پام وراړولې او هغه نه غوښتي چې د جګړو په وخت ملکی افغانانو ژوند خوندي توپ ته لازمه پام لرنه وکړي. همداشان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم په یو پیغام کې چې په کابل کې رسنیو ته سوال شوی د ملکی افغانانو ژوند خوندي توپ په باب څرګندونه کړې. د خپل وسلوالو جنگلیو نه غوښتي چې د جګړو په وخت ملکی افغانانو او د افغان حکومت ملکی مامورینو ژوند ته لازمه پام لرنه وکړي. حکمتیار په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون په صورت کې د سولې ټینګېدل ناممکن بللي. د افغانستان د مسلې د حل لپاره یې خلاره په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو بندیدل او افغانان ته د خپل سرنوشت د ټاکلو حق ورکول ګڼلې دي. کسان چې په افغانستان کې نن د کوچني اختر لومړی ورځ ده، خو په دغه هیواد کې یو شمېر شیام دینی عالمان او د هغوی پلویان نن روژه دي. ټاکل شوی چې هغوی به د سه شنبې په ورځ د اختر لمانځل پیل کړي. د افغانستان په ګوان کې په ایران او پاکستان کې هم د کوچني اختر لمانځل د سه شنبې په ورځ پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په جنوبي ولایتونو کې پرون کوچنی اختر ولمنځل شو. په کندهار، زابل، هلمند او روزګان کې د کوچنی اختر د لمانځلو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په مکرې په دې اکله د عزیز الله پوپل رپورټ ده.
د کوچنی اختر لمړی سهار تر ټولو کلک امنیتي تدابیر او د ادغال منځ ته د کندهار د اوسیدونکو چمتووالی. په کندهار کې د کوچنی اختر د اولی ورځې تر ټولو ستر مراسم د ښار په لوی عیدګاه جامع جومات کې ترسره سول. دلته د اختر د لمانځه د ادایینې لپاره په زرګونو کسان راټول سوي.
د اختر د لمانځه نیت داسې دی، نیت مې دی د زړه د اخلاصه مونځ کوم، دوه رکعته واجب د کوچنی اختر سره د شپږو تکبیرو په دې حاضر وخت د څاښت.
د روژې په میاشت کې د کندهار په نامنوی کې د وژل سوو عامو خلکو شمېر تر دېرشو تنو پورې رسیږي او له دې څخه دوه چنده زیات کسان ټپیان سوي هم دي. د کندهار والي توریالي ویسا د دې ولایت وروستیو امنیتي پیښو په اشارې سره وویل چې اوس تر بل هر وخت د ځینو ګاونډیو مداخلې د افغانستان په امنیتي چارو کې ښکاره او ډېرې بربنډې دي.
درنو کندهاریانو، موږ د کوچني اختر نیکمرغه ورځې په داسې حال کې را شروع کوو چې په تېره روژې میاشت کې مو د خرڅوسو او پردیو خوښونکو خلکو په بریدونو او چاودنو کې یو شات شمېر بې ګناه، بې پرې او بې دفاع کندهاریان لاسه ورکړ او خورا ډېرو کورنیو له اوښکو سره روژه ماتونه او پیشرمیان وکړل. خو یوه خبره دې ډېره واضح وي، موږ د وجود د هر څاڅکي وینې په تویدو سره غواړو چې د دې وطن د فرد لپاره د یوه هوسا ژوندانه شرایط مساعد کړو.
په کندهار ښار کې د اختر په شپو ورځو کې له ممکنه امنیتي پیښو څخه د مخنیوي لپاره تر اختر یوه ورځ مخکې د موټرسایکلانو او ریکشو پر ګرځېدو باندې د اختر تر وروستۍ ورځې پورې بندیز اعلان شوی. له هلمند ولایت څخه وروستي راپورونه ښیي چې لا هم د دې ولایت نظامي مشرتابه د سنګین ولسوالۍ په نظامي ماموریت بوخت دی. د هلمند والی محمد نعیم بلوچ وایي چې له پرون ورځې راهیسې په یاد ولسوالۍ کې پر جګړه ځپلو کورنیو د 120 ټنو خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړې او په تېره یوه میاشت کې د جګړې له ویرې د بې ځایه سوو کورنیو د بیرته سنېدو بهیر هم پیل شوی دی. دغه راز له زابل او روزګان ولایتونو څخه هم ترلاسه سوي راپورونه وایي چې د اختر لومړۍ ورځ پکې له کومې امنیتي پیښې پرته لمانځل شوې. خو یو ټکی چې هغه د جنوبي ولایتو په ساته نن د عیدګاه د لمانځه پر وخت د دینی ملا امامانو په وینا کې سره مشترک و، هغه په غور ولایت کې د څوارلس تنو بېګناه افغانانو بېرحمانه وژنه وه چې له ټولو ارزښتونو خلاف عمل او له بهره د افغانانو ترمنځ د بېلتون د دسیسې په معنی تعبیر سو. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا، په درسته نړۍ کې په میلیونو مسلمانانو د روژې مبارکې میاشتې نه وروسته پرون د دوشنبې په ورځ د واړه اختر لومړۍ ورځ ولمانځله، مګر په فلیپین کې تاوتریخوالی پیښ شوی او د غازی د تړانګې د جنگ په سیمه کې د اختر لمانځل تت غوندې وو. د نیکمرغه کوچنی اختر په ویل د امریکا ولسمشر اختریزه نه پیغام وای څرنګه چې پرون د امریکا د متحده ایالاتو او ټولو نړۍ په ګډ ګډ کې مسلمانان نیکمرغه کوچنی اختر ولمانځلو، زه او مشال له خپل نیکی هلی او پیرزوینې هغوی او د هغوی کورنۍ ته وړاندې کوو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د نړۍ راتلونکي ثبات افریقایي ملکونو په سوکالۍ او پر خپل ځان تکیه کولو پورې تړلې ده. د اوکراین انپاوز وایي پرون د دوشنبې په ورځ د روسي پلوه یاغانو هغه سیمې ته نږدې چې د مالیزیا الوتکه پکې راغورځول شوې وه نوره سیمه هم نیولې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د کانګرس انتخابات به د نومبر په میاشت کې وسی. د جمهور غوښتونکو ګوند خپل مقدماتي انتخابات وکړل او خپل کاندیدان یې ونومول. په دغه مقدماتي انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د نسبتاً معتدلې څانګې او د ټی پارټي د څانګې د کاندیدانو ترمنځ سیالي وسوه. جمهور غوښتونکو هڅه کوي چې د امریکا په دواړو جرګو کې اکثریت چوکۍ وګټي. د امریکا ژغ خبریال جیم ملون په دې اړه رپورټ رالېږلی دی چې دا د تاسو اورول کیږي. تر ټولو سخته مقابله د کنټاکي په ایالات کې وسوه، چیرې چې د امریکا په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر میچ مکینل خپل محافظه کار سیال د جمهوری غشتونکو د ټی پارټی د څنګه کاندید په اسانی مات کړ.
We can take the reins of power away from Harry Reid and make this president accountable.
موږ کولای شو چې د کانګرس د سنا د مجلس کنټرول په سنا کې د دیموکراتانو د مشر هری ریډ څخه واخلو او د ولسمشر سره حساب او کتاب وکړو. زه به هر هغه څه وکړم چې د اوباما صحیح پروګرام بدل او لغو وکړم. میچ میکنل به د کانګرس د سنا د جرګې د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې سیالي وکړي. د دیموکراتانو کاندید الیسن ګرایمز به سیالي وکړي او ګرایمز د دیموکراتانو په هغو کاندیدانو کې راځي چې غواړي په یو داسې ایالت کې سیالي وکړي چې پکې اوباما چندانې محبوبیت نه لري.
President Obama is not on Kentucky's 2014 election ballot.
ولسمشر اوباما په کنټاکي کې د 2014 کال د انتخاباتو په ټیکټ کې نه دی شامل. دغه انتخابات د دې لپاره نه دی چې په سپین ماڼۍ کې تغیر راولي، خو په دغو انتخاباتو کې موږ کولی شو چې په واشنگټن کې تغیر راولو او نهایتا یو کس د کنټاکي د ایالت په خاطر واشنگټن ته واستوه. داسې معلومیږي چې د امریکا د کانګرس د استازو په جرګه کې دی جمهوري غوښتونکي خپل اکثریت وساتي. اصلي مقابله به د سنا د چوکیو په سر وي چې اوس دیموکراتان پکې اکثریت لري. که چیرې جمهوري غوښتونکو د سنا په جرګه کې د اوسنیو چوکیو علاوه شپږ نورې چوکۍ هم وګټي، نو په سنا کې به اکثریت سي. که چیرې جمهور غوښتونکي د کانګرس د دواړو جرګو واک په لاس کې واخلي، نو دا به ولسمشر اوباما ته مشکله کړي چې خپلې ولسمشرۍ په دوو پاتې کلونو کې دې خپل پروګرامونه په کانګرس کې پاس کړي. دیموکراتان کوشش کوي چې په سنا کې خپل اکثریت وساتي او دوی اوس د یو لوی چلنج سره مخامخ دي. د سیاسي چارو کارپوه چارلي کوک وایي چې نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر اوباما محبوبیت په خلکو کې ډیر کم سوی دی او جمهوري غوښتونکي غواړي چې د هغه د صحي خدماتو د پروګرام څخه چې جنجالي پروګرام دی ګټه واخلي.
To have an election when your president has approval ratings
دا به ډیره جالبه وي چې په امریکا کې داسې مهال انتخابات کیږي چې د ولسمشر د محبوبیت کچه د 40% څخه هم کمه ده او د هغه تر ټولو لوی تقنینی پروګرام محبوبیت نه لري او اقتصاد هم سوکوي. د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند د اصلي څانګې او د ټی پارټي د څانګې ترمنځ رقابت به دوام پیدا کړي او په 2014 کال کې به د جمهوري غوښتونکو د دغو دوو څانګو ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د جمهوري غوښتونکو د کاندید د معرفي کولو په سر به هم رقابت وسي. د جورج واشنگټن د پوهنتون د سیاسي علومو استاد جان سایدز وایي
Divisions within the Republican Party between the relative moderates and the relative conservatives I think continue. Clearly
د جمهور غشتونکو په ګوند کې د نسبتاً معتدلو او نسبتاً محافظه‌کارو څنګه ترمنځ به اختلافات دوام ومومي او په واضح توګه به دا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جمهور غشتونکو د ګوند د کاندید په ټاکلو کې هم رول ولوبوي. په امریکا کې به د نوامبر په میاشت کې د کانګرس د دواړو جرګو لپاره انتخابات وسي. د کانګرس د استازو د جرګې د ټولو 415 چوکۍ لپاره انتخابات کیږي او د سنا د جرګې د 100 چوکۍ څخه به د 16 چوکۍ لپاره انتخابات وسي. همداراز به په دغه انتخاباتو کې د 16 ایالتونو والیان هم انتخاب سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د عراق د اسلامي دولت او لیوانت یا اسل متشدد او افراطي ډلې د جولای په 13 نیټه په موصل کې اوسیدونکو مسیحیانو ته خبرداری ورکړه چې څلور اختیار لري. دوی باید د جولای د 19 نیټې د غرمې نه وروسته باید له ښار نه ووځي. په ښار کې چې پاتې کیږي نو باید نامعلومه اندازه جزیه ورکړي، اسلام ومني یا به ووژل شي. هغه کسان چې غواړي له دې ښار نه ووځي نو باید خپل ټول سامان ان پرېږدي. اصل شریعت په بیرحمۍ سره عملي کوي چې غواړي په خپل تعبیر سره قران شریف او شریعت په هغو کسانو باندې عملی کړي چې د دوی په قلمرم کې اوسیږي. دوی نه یوازې مسیحان تعقیبوي او ظلم ورسره کوي، بلکې هغه شیعگان، سنیان او شبکانو، ترکمنانو او یزیدیانو په شان نور قومونه او مذهبي اقلیتونه ورنه خلاص نه دي چې دوی مخالفت کوي، او دوی مقدس مرکزونه تباه کوي، کلیساګانې د سنی یا صوفي شخصیتونو د خبرونو سره یو ځای تباه کړي دي، او د شیعګانو یو شمیر جماعتونه یې لوټ کړل او بیا یې په بلډوزرونو د ځمکې سره ځمکه کړل. امریکا د تروریستي ډلې اسل اعمال چې قومي او مذهبي اقلیتونه په سیستماتیک توګه تعقیبوي په کلکو الفاظو سره غندي. موږ د اسل نه په دې سلوک باندې په غوسه او قرشوي یو چې د شیعګانو، مسیحیانو او نورو مذهبي او قومي ډلو سره کوي، او همدغه راز هغه سنی ملایان او قبایلي شیخان هدف ګرځوي چې د عراق لپاره د دې ډلې د تیار نظر سره موافقه نه لري. د دوی له دغو کرکجنو اعمالو نه لا پسې نور څه څرګندیږي چې هغه د اسل ماموریت دی چې غواړي عراق تقسیم او تباه کړي. دا باید څرګند شي چې اسل نه یوازې د عراق ثبات ته ګواښ دی، بلکې د ټول سیمې ته خطر دی. دغه مخبوزیتی دون کې ګواښ د عراق د ټولو ټولنو لپاره د ضرورت مثال دی چې د دغه ګډ دشمن په مقابل کې په ګډه ودرېږي او ټول ممکنه اقدامات وکړي چې دغه افراطي ډلې منځوي کړي او پراخه نفوس ته لاره پیدا نه کړي. موږ په بغداد او اربل کې حکومتي چارواکي هڅوي چې د بې وسه عراقیانو سره مرسته وکړي او د مرتکبینو سره دې د خپلو اعمالو په باره کې داسې حساب کتاب وشي چې د قانون په احکامو سره برابر وي. امریکا د هغه ګواښ په مقابل کې د ټولو عراقیانو په څنګ کې ولاړه ده چې له اسل نه ورته مخامخ شوې ده.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. آدرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا د آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدله. نیم ساعت وروسته بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو. عمده موضوعات چې په راتلونکي خبرونو کې به تاسو ته ډالۍ شي، د غزې د تړانګي د عملیاتو په هکله مطلب لرو، او په پاکستان کې د افراطیت د زیاتېدو په هکله مطلب لرو. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ پرون خپل کلنۍ ریپورت خپور کړ چې په هغه کې پر پاکستان باندې نیوکه سوې ده چې په دغه هېواد کې د اقلیتونو د خوندیتوب دپاره څه نه دي کړي او ناکامه سوی دي. د دغه مطلب او نورو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. پام باسي چې زموږ خپرونې پر ویبپاڼې باندې هم تاسو تعقیبولی شئ. د یو هفتې پورې زموږ خپرونې په آرشیف کې پاتې کیږي. هره خپرونه چې غواړئ تاسو کولی شئ چې بیرته یې د سره واوري. اوس به په څو لنډو شپو کې تاسو ته د درې نیم ساعته خبري خپرونه وړاندې شي. تر بیا هم په پاک الله سپارم. روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.